السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری سات زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې یو سات کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په کې رپورټونه او مطالب وړاندې کیږي. اور چې ولسمشر غنی په پاریس کې نن د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا کوي او تر څنګ به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې هم وکړي. دا هم اورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د آسیا د زړه د ډلې د غړو هیوادونو د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاد برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د بحث د ورځني سیمینار کوربه و. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه هم درته وروستی حال درکو. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. د نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ بشیر، د نړۍ په خبرونو کې کوم خبرونه مهم دي؟
مننه مراد صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ به واورو چې امریکا نن په کابل کې خپلو اتباعو ته په راتلونکو 48 ساعتو کې د یوې احتمالي حملې خبرداری ورکړي، او د دې ترڅنګ به واورو چې تاجکستان دوه تاجک وګړي له خپلې خاورې بیرته دغه هیواد ته لېږل چې په دوی به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت څخه تریز ډلې لپاره د جنګیالیو د استخدام په تور محاکمې ته وړاندې.
ډېره زیاته مننه. خو په سر کې د افغانستان د دې سات خبرونه اورو چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع سرپرست وزیر نن بلخ ته په سفر کې د دغه ولایت له امنیتي چارواکو سره وکتل. د ولسی جرګې لومړی مرستیال یو ځل بیا په خپل هغه دریز ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش ډلې څخه ملاتړ کوي، او چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکي او حرفي زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهملیک لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت په 48 ساعتونو کې د احتمالي حملې خبرداري ورکوي. یو شمیر لویدیځو رسنیو د امریکا سفارت په حواله ویلي چې د امریکا سفارت له امریکایي اتباعو غوښتي چې په یاده موده کې له پوره احتیاطه کار واخلي. امریکا سفارت د دې حملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خبرداري امریکا سفارت نن په خپل رسمي ویب پاڼه کې هم خپور کړی او ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات نه لري. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر نن بلخ ته په سفر کې د دغه ولایت امنیتي چارواکو سره وکتل. په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو ویان عبدالقهار آرام ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د سفر هدف دا و چې د ژمي لپاره په شمال او شمال شرق کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره عملیات همغږي کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر یو ځل بیا په خپل هغه دریز ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش ډلې څخه ملاتړ کوي. ښاغلی قدیر د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وویل چې د خپلو دغو سرګندونو په اړه اسناد هم په لاس کې لري.
زه د ملت استادم، په خپلو خبرو ولاړ یم، اسناد هم لرم، هر څه لرم. بله خبره، زه په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلي وو دلایل، شواهد. زما د شواهدو د سر خوندي کولو تضمین څوک ورکوي؟
خغلی قدیر تیرونه دا خبره یاد کړه چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ او یو شمیر نورو ادارو کې چارواکي د داعش ملاتړ کوي، خو ملي امنیت شورا دغه خبرې په کلکه رد کړې. او چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکی او حرفي زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د چین دغه مرسته مهمه وبلله او زیاته کړه چې له دې سره به سلګونه زده کوونکو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی په دې اړه وویل:
کوم ساحه چې دا ودانۍ پکې جوړیږي د کابل د ثانوي تخنیک ساحه ده. شل نارینه او ښځینه زده کوونکو ته به پکې د مسلکي او حرفي زده کړو اسانتیاوې برابرې شي.
د پوهنې د وزارت د معلوماتو له مخې پر دې انسټیټیوټ به د چین لخوا څه کم 15 میلیونه ډالر ولګیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
امریکانان په کابل کې خپل اتباعو ته پراتلونکو 28 ساعتو کې د یوې احتمالي حملې خبرداري ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت غوښتنه کوي چې د جدي تهدید د دغه مودي پر مهال امریکان باید ډیر احتیاط وکړي. سفارت د حملو د اهدافو او طرحو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. دا خبرداري چې په کابل کې د امریکا د سفارت پر وپاڼه خپور شوی وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلودونکی دی او په افغانستان کې ټول امریکایان ته تهدید متوجه دی. دغه سفارت مخکې هم څو ځلې داسې خبرداری ورکړی خو دا وروستۍ په داسې حال کې دی چې تمه کېږي افغان او پاکستاني مشران په پاریس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د سرمشري ترڅنګ سره وویني. که د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غني ترمنځ دا غونډه وسي، دا به د اسلام آباد په منځګړیتوب له طالبانو سره د سولې د خبرو بیرته پیلولو پر لور لومړی مهم ګام وي. د ایران دولتي چارواکي وایي چې هیواد یې تر ټولو زیات له قانونو څخه د عایداتو ظرفیت لري. پرون په یوه خپره سوې مرکه کې دا خبره د دغه هیواد د قانونو، صنایع او سوداګرۍ مرستیال وزیر مجتبی خسروتاج له خولې لیکل سوې ده. خسروتاج بلومبرګ ورځپاڼې ته ویلي مس او نور مځکني عناصر شایي د ایران د تیلو د دیرش میلیارد ډالرو د ارزښت لرونکو صنایعو څخه زیات عواید ترلاسه کړي. د ویلي چې د کورنۍ او بهرني شرکتونو باید وهڅول سي چې د فلزو د صنایع په برخه کې پرمختګ وکړي، ځکه چې د ده په وینا دغه شرکتونه د بندیزونو او مالي مرستو د کموالي له کبله 15 او 40 کاله پخواني سامانونه کاروي. قرغیزستان دوه تاجک وګړي له خپلې خاورې بیرته دغه هیواد ته لیږلي چې دوی به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت څخه دریزې ډلې لپاره د جنګیالیو د استخدام په تور محاکمې ته وړاندې سي. د لوی څارنوال دفتر نن تایید کړه چې جهانګیر کورمشیف او قانی بیک میمانوف په قرغیزستان کې د قانون اجرا کوونکو ادارو ته وسپارل سول. کورمشیف او میمانوف د تاجکستان په شمالي سیمه سوخت کې په سپتمبر میاشت کې ونیول سول. پر دوی تور دی چې څلور تاجکې ښځې دې ته اماده کړې وې چې له خپلو اولادو سره د اسلامي دولت څخه دریزې ډلې سره یوځای سي او د قرغیزستان او ترکیې له لارې سوریې ته د هغوی د سفر تیاری کوه. تاجک چارواکو دغه کسان په سپتمبر میاشت کې له تاجکستانه له وتلو راوګرځول او د هغوی د استخدام په اړه پلټنې پیل کړې. قرغیز چارواکي وایي یو مشهور د الهیاتو پوهان د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پلویانو لخوا تر حمله لاندې راغلی دی. قادر مالکوف په بشکک کې د مذهب، قانون او سیاست څېړنیز مرکز رئیس دی چې د نومبر په 26مه په خپل کور کې د چړو په حمله کې ژوندی پاتې شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت ویاند باقید سایتوف نن د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې په دې حمله کې مشکوک دوه قرغیز وګړي په ترکی ښار غازی اینتاب کې نیول سوي وو. دغه ښار د سوریې پولې ته نږدې دی. د هغه روسي پیلوټ مړی چې جنګیال وتکه د ترکیې جنګیال جټ لخوا تیره اونۍ وویشتل سوه روسیې ته لیږل سوی دی. له انقرې څخه راپورونه وایي د پیلوټ مړی پرون له سوریې څخه انقرې ته او نن له انقرې څخه روسیې ته یووړل سو. ترکیه دغه روسي الوتکه د نومبر په 26مه له هغه وروسته وویشته چې له سوریې څخه د ترکیې هوایي حریم ته د لږ مودې لپاره پر څو ځلې خبرداریو سربیره ننوته. دوه روسي پیلوټان د پراشوټ په وسیله له الوتکې ولوېدل خو پر مځکه د سوریې د یاغیانو لخوا وویشتل سول. په دوی کې یو پیلوټ الیګ پیشکوف خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ترکیه پر دغه اقدام مسکو سخت اعتراض وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو نه مو د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 14.0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 20.2، مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 20.2 اسمان شین کودل شوی، جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 25.8 اسمان شین، غزنی هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10.2 کودل شوی، گردیز د تودوخې لوړ درجه 9.1 اسمان وریز د ورخت ټکل، بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 8.4، او په پای کې بدخشان د تودوخې لوړ درجه 3.1 اسمان شین خودل شوی دی.
تاسې د ازادي رادیو خبری سات اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په پاریس کې د اقلیم بدلونونو د مخنیوي په اړه په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي او ترڅنګ به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم وګوري. د پاکستان د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وی چې له وزیر اعظم نواز شریف سره د دې خبرې ضمانت غوښته چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني.
تقاضای اسد اعظم نواز شریف مبنی بر یک ملاقات در حاشیه کنفرانس اقلیم در پاریس مطرح کرده بودند.
افغان حکومت اجرایی رئیس و چه وای ولسمشر د نواز شریف سره خبرې اترې د نواز شریف د غوښتنې پر اساس ترسره کوي. د پاکستان د عوامي نشتل ګوند مشر وای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ که حالات همداشان کړکېچن وي سیمه به له سوریې نه هم په بدتر حالت کې راشي.
خدای له پورې یو پروسس آنلاین نشود. خدای دې کې زه غلطه خدای دې کې زه غلطه دا ونه چې د خلکو مشران هیر شي.
د مشرانو جرګې رئیس وایي په هیواد کې د ښځو پر وړاندې موجوده تاوتریخوالی دوی ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر اوستو ټینګار کوي. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه د ازادي راډیو د همکار لخوا درسره وروستی حال شریکو. ازادي راډیو د سهار لونه د مخام ترو بچو پرې په منځنۍ څپه 1206 نیوي او اف ام سل اشاریه 15 څپه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په اړه په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. ښاغلی غنی به نن په دې کانفرنس کې چې د نړۍ د 195 هیوادونو رهبران ورغلي وینا هم وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به نن په دې نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. فرشته جلال ته په دې اړه وروستي جزئیات وړاندې کوي.
رضوان اورستی معلومات وای چې جمهور رئیس غنی شاینن په پاریس کې په دغه نړیوال کانفرنس کې تر ګډون وروسته د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم تیر اونۍ د سیاسي شخصیتونو یو ډله کابل ته واستول چې له طالبانو سره د نور مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د کابل د مذاکرو مسله له شاغلی غنی سره مطرح کړي. د جرمني خبری اژانس وای چې غالبا دواړه مشران نن په خپل کتنه کې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو په بیا پیل باندې خبري کوي. د جرمني خبری اژانس وایي دا به د جولای له میاشتې وروسته چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې بندې شوې اول وار وي چې شریف او غنی په خپلو کې سره ګوري. افراسیاب خټک چې تېره اونۍ په کابل کې له ولسمشر غنی سره کتلی دی د جرمني خبری اژانس ډی پی آ ته ویلي چې نننۍ لیدنه که ښه او مثبته وه ولسمشر غنی به شاید افغانستان د راتلونکي په اړه د خبرو په یوه کانفرنس کې د ګډون لپاره راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د جرمني خبری اژانس ته ویلي دي چې دا شاید له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل لومړی ګام وي. په دې ارتباط به په خبرونه کې د ازادي راډیو اوریدونکو ته نور معلومات هم وړاندې کوو. شاغلی غنی تر اوسه نه دي کتلي له نواز شریف سره ولسمشر غنی به اول د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کانفرنس کې وینا کوي. په پاریس کې دغه نړیوال کانفرنس د 1500 څخه د زیاتو هیوادونو رهبران اوربلل شوي او ورغلي دي. کانفرنس نن په پاریس کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې پیل شوی او دولس ورځې دوام کوي. د دسمبر تر 11 پورې به دغه کانفرنس جاري وي. د کانفرنس ګډون کوونکي به په لوړه کچه خبرې وکړي او په چاپیریال کې د زهرجنو ګازونو د تولید د مخنیوي پر اوږدمهالو لارو چارو به بحث وکړي او دوی هیله لري چې مهمې پریکړې وشي. نننۍ کانفرنس د پیرو د چاپیریال وزیر مانویل پولګار چې په لیما کې تیر کال د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د ورته نړیوال کانفرنس کوربتوب کړی و پرانیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره په خبرو کې چین او امریکا هیڅکله دومره نو سره نږدې سوي. اوباما وویل چې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره په خبرو کې د 180 هیوادونو مشرانو د امریکا او چین د نظر ملاتړ کړی دی. اوباما به د کانفرنس په څنډه کې د چین له ولسمشر سره ځانګړي خبرې وکړي. د چین ولسمشر شي جیپینګ وویل چې اقلیمي بدلون یو ستره مسله ده او غوښتنه یې وکړه چې امریکا او چین باید د همکارۍ یو نوی ډول نړیوالو ته وړاندې کړي. په عین حال کې نن په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې نړیوال د یو هدف لپاره تر یو چتر لاندې راغون شوی او دا یو مهم پرمختګ وبلل. دا وای نن تر 1500 د زیاتو هیوادونو مشران په پاریس کې راغون شوی دي. موږ په یو هدف تر یو چتر لاندې سره راټول شوی یو او داسې سیاسي موقع موږ هیڅکله نه درلوده. داسې ازموینې سره هم هیڅکله نه مخامخ شوي. موږ دا توان لرو چې د دغه نسل او د راتلونکو نسلونو د روغتیا ضمانت وکړو.
such a great opportunity
نن د کانفرنس لپاره سره نړیوال بانک او یو شمیر مختدرو هیوادونو د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره له هڅو سره $200 میلیون مرسته اعلان کړه. لږ تر لږه یولسو سترو هیوادونو نن اعلان وکړ چې $250 میلیون به له هغو هیوادونو سره کومک کوي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل
C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime.
Dai wa iznan khabari kawam da chaperial la para da insaf punum. Da das iqlimi taghir para chi bayad malumat ur bandi walaru aw amal ur bandi wukru aw da nari da taadul la para da mutawajjih khatar la jidiyat zan khabar kru. Da chaperial tawdidil da ratlun ko lanjo nakhshada. La ka yutupan chira rawanwi da ba tir chagri dir khalak mahajrat ta alkri. Yosh mir hiwaduna shai wana twani ji chunur da khpulo khalku bunyadi artiabi prakli. Da uchkalai aw qahti تردی او د اوبو پتیر پر حیاتی من بابا د بحرانونو درامنست کیدو امکان زیات شي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د فرانسې ولسمشر دواړو ټینګار وکړ چې نړیوال باید چټک کار وکړي او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د مخنیوي لپاره باید داسې اقدامات وشي چې هم چټک وي او هم موثر وي. بان کی مون وویل نړیوال باید د کاربون غاز د تولید د مخنیوي لپاره کار وکړي ترڅو دا ویره چې شای د رواني پیړۍ تر پایه د نړۍ د هوا د حرارت درجه د سنتیګریډ 2 درجه لوړه شي د منځه ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فل فرشتي جلال سیم وویل چې ولسمشر غنی په پاریس کې دی او په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په اړه په نړیوال کانفرنس کې وینا هم کوي ټاکل شوې ده. لکه څنګه چې مو په ریپورت کې وویل چې ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم په پاریس کې ویني. دا کتنه د افغانستان حکومت ته د پاکستان د یو شمېر پښتون ملتپالو او سیاستوالو له کتنې او سفر وروسته پلان شوې ده. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وایي چې له ده څخه نواز شریف غوښتي وو چې ولسمشر غنی راضي کړي څو له پاکستانی صدر اعظم سره د افغانستان د سولې او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړي. پاینی حل کې د پاکستان د نېشنل ګوند مشر وایي کچیر ته افغانستان او پاکستان په خپلو کې اړیکې بیرته نورمال نه کړي نو سیمه به په بلې سوریې بدل شي. د ازادي راډیو د مشال د څنګ خبریال ګل ایاز له ښاغلي اسفندیار ولی خان سره په همدې اړه مرکه کړې ده.
زما ستونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسبله میا نواز شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاړم نو ما ورته وویل چېرته دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب پکې مونږ ته به ځکه شو چې دې خو هم پښتون مري هغه هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو پرې شو چې زما سره که دا دواړه جنګیزي مرایوځای کې نو مشترکه په دونه وینه نه ده پرې شوې. اخر د دې خو څه خبره اتره خو کول غواړي نو وایي چې ما ورته چې ګوره د اعتماد څه قطان دي د اعتماد به حالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالی کمزوری نشي بحالولی تا سرتاجزي صاحب ولې د ډېرې جب کوم د سرتاجزي صاحب خو دا سرتاجزي صاحب داس خبره نه ده نو وایي چې که تاسو هغوی کمنټ کړو چې دغه په پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم نو چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چې هره دروازې مه بندوئ دروازې کو زه پرېږدې نو چې مونږ په ډېرې وسو وکړې پولیټیکلي ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني هغه چارخو چې مونږ راځو نو پر ما چې تا خبر وکړه او بیا شریک ورته درو او د یو چیرې چې په څه چې له مذاکراتو نه بغیر ته دغه حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بيخي نه بندوي نورم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلي کوي څه نه کوي خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا چې ته نه دلته دا وې ما ته چې بیا څه یو ګارانټي ده تاسو غواړو او هغه دا ده چې ته به او کوم دي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ما ته دا نه پېم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د دې ریجن بل خلې نشته نو زه خو چار دا غي خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړه نو نن لا پرسته
اسفندر ولی خان صاحب څنګه تاسو ویلې چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګیلې خو ګوره دا څه چلې چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه موارد خلک دې یو بل ډېر کولې شي کنه او ما ورته وی چې وزنین په مالیا په پورتو کې جستوي مخ ما ورته چې اریتمس دي ترمنځ اوبسټیکل زونه نشته نو کله دې اریتمس تاسو صبر کوي دا په ټایم کې دغه نه کوي نو دینه به موږ کې کوي شي او ما ورته چې خوله دې کې چې زه غلطه مخو چې زه سوي دې منو کې دا روان جمع زمونږ نه اصل لا ځای شو او پرې له پورې یو پروسس آنلاین نشو نو زه خوله دې کې زه غلطه مخو خوله دې کې زه غلطه مخو زه بیا په دې علاقه کې له شام دا ونجره خلکو نه مشام هیڅ شي
اصل در ولی خان صاحب دینه مخ کې هم د پښتونو چې کم قامي مشران دي دغه شان تګونه کړي وو دا غي سه نتیجې کوم ګورو په دې هغه کې داسې غکاره نشوي استاد سه خیال لچې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه سه خبرو ته دی وسلا شبي هم دي خو راتلون کې تاسو سه ګوري چې دا سفر به سه په ګټه تمام شي کنه
مور چانه رښتیا دي چې زما خو د خپل خوره باندې حق او د خپل قومه باندې حق چې دا دروازه کولو کوم مونږ خپل هغه دوتی وا هغه موکړه دروازې کولو کړې اوس خو دې دي چې بس ته نه اخر شونه تر کومه بیا ته لګي یو دا ویني به زموږ تیږي
راتلون کې ګوري چیرې سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
جی ګوري جی خامه خامه پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نمچله امریکانا
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هرڅ کې نو اغي سره وسنګ تاسو
پر باخو ماخو تا کوي ماخو تا ته یو ځاني چې موږ په خپل ځان د دا حق غوند د ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی او مشتره ودی کین موږ خپل فرصت ورکړو دین کینول اوس مخکې دوا کوو خیر غواړه او بس تم خیر غواړه ځبون خیر غواړم
دا پاکستان دا عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او چې وای د پاکستان صدر اعظم له دوی او نورو پښتنو ملت پالو سیاستولو وغوښتل چې افغانستان ته لاړ شي او لس مشر غنی رضا کړی چې له نواز شریف سره خبرې وکړي نو موري ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات که دوام وکړي نو په سیمه کې به له سوری بدتر حالات رامنځته شي د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې غونډه کوي او د افغانستان په اړه هم پکې خبرې او پریکړې کیږي په دې اړه در سره ورسته حال شریکو د بهرنیو چارو وزارت نن د آسیا د زړه د ډلې د غړو هیوادونو د یو کانفرنس کوربو دا هم اوري چې ولسمشر دوه مرستیال وي د هیواد اساسي قانون د تصویب له نیټې تر اوسه تل د حکومتي کسانو په ځانګړې توګه د دولت د درې ګونو قواو لخوا نقص شوی دی تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې نن او سبا راټولېږي او دغه راس مقدماتي غونډې هم پیل شوې دي د افغانستان موضوع به هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې یاد شي زموږ همکار نوریاس نوري په بروکسل کې دی او د افغانستان په اړه دغلته د شو خبرو او دغه راس د راتلونکو غونډو په اړه در سره وروستي جزئیات شریکوي نوري صاحب پرونی ته په خیر راغلی تر اوسه پورې د دې غونډو ګډونوالو یا د ناټو مقاماتو د افغانستان په اړه څه ویلي دي
بلې مراد صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه د ناټو چارواکو یو لړ څرګندونې البته د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته چې سبا یې د افغانستان موضوع اساسي موضوع ده نن یو لړ څرګندونې وکړي د ناتو چارواکي وایي سره له دې چې ناتو د ختیځ او جنوب له لورې له نوي ګواښونو سره مخامخ دی خو افغانستان بیا هم تر اوسه پورې د ناتو لپاره مهم دی او ډېرې هڅې هم په دې هېواد متمرکزې دي ناتو چې په افغانستان کې محارب ماموریت د 2014 کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد د روان کال راهیسې په دې هېواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت مخته وړي د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت څرنګوالی به په بروکسل کې د ناتو او په دغه ماموریت کې د ونډې اخیستونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سبا د ورځې د غونډې اساسي موضوع وي خو یادونه ور بولو چې نن په بروکسل کې یو شمېر ډیپلوماتانو وویل چې ناتو به په روان کال کې هم دغه ماموریت ته دوام ورکړي په ناتو کې د بریتانیا سفیر ادم تامسن وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به دغه راز په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل مسله وڅېړي او ښایي د 2013 نه تر 2020 کال پورې د درېو نورو کلونو لپاره د دغو ځواکونو مالي لګښتونه یقیني کړي ناتو او د دې سازمان شریکانو ژمنه کړې چې 2018 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکوي تر څو دغه ځواکونه په خپله وکولی شي ثبات ته دوام ورکړي. مراد صاحب، د ناتو چارواکو که څه هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده، خو دی هم ومنله چې په دې هېواد کې شخړې زیاتې شوي دي، خو دی هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هم د دوی له انتظار سره سم د جګړې په ډګر کې ښځه لیدلي او په ډېرو سیمو کې د وسله والو مخالفانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
نوري صاحب، د افغانستان پلاوی بل ته پرته له دې عمومي غونډې د ناټو له نورو مقاماتو سره کومه غونډه ولري؟
البته په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم ګډون کوي او ویل کیږي چې هغه به نن بروکسل ته راورسیږي. د افغانستان پر مسالې سبا د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په مشخص ډول خبرې کوي. البته افغانستان کې د ناتو د غوت ملاتړ ماموریت پر څرنګوالي او پر صلاح الدین رباني سربېره دغه راز په پام کې ده چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی اسماعیل آراماس او هم د ناتو په مشرۍ د قاتل ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم د غونډې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د ازادي راډیو همکار نوري اس نوري او چیرل بروکسل څخه دغلته د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه ورستي معلومات در سره شریکول ټاکل شوی ده چې سبا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه په خپل غونډه کې خبرې او بحثونه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم نن بروکسل ته رسیږي او د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي هم په دې غونډه کې چې د افغانستان پر حالاتو به پکې خبرې کیږي ګډون کوي. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په دې اړه او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د جزئیاتو په اړه ورستي معلومات در سره شریکو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د آسیا د زړه د ډلې د غړو هیوادونو د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیاکتنې د بحث د ورځني سیمینار کوربه و. په دې غونډه کې یو شمېر دولتي چارواکو، اقتصادي کارپوهانو، د مدني ټولنو استازیو، افغان سوداګرو او د استانبول د پروسې د غړو ملاتړو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. اجمل تورمان په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه باید د استانبول پروسې د اصل له مخې د سوداګرۍ، پانګونې او ترانزیت برخه کې همکاري پراخه او همغږي کړي. دغه وزارت په همدې هدف په کابل کې د وړو او منځنیو تشبثاتو د ارزیابۍ یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې د دې سیمینار لاسته راوړنې او سپارښتنې به په اسلام آباد کې د استانبول پروسې جوړیدونکې غونډې ته وړاندې شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي دغه سیمینار چې د آسیا زړه یا استانبول پروسې د غړو او ملاتړ هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه او هیله یې وښوده چې ښی لاسته راوړنې به ولري.
موږ به په دې برخه کې په سیمه ییزه کچه غوښتنې سره راټولې کړو. دا سیمینار هم په دې برخه کې د پرمختګ یو ګام دی چې ممکنه همکاري سره همغږي او پراخې کړو. زه هیله من یم چې د نن ورځې سلام مشورې عملي سپارښتنې له ځان سره ولرو او د وړو او منځنیو تشبثاتو پراختیا ته زمینه برابره کړي.
په دغه یو ورځني سیمینار کې به ګډونوال په سیمه کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو پر وضعیت، په دې برخه کې پر موجوده فرصتونو، خندونو او پراختیا خبرې وکړي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او دغه سیمینار ګډونوال له داشان پروګرامونو نه د هر کلی په ترڅ کې وایي چې په کار د دې برخې ته جدي پاملرنه وشي. د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس آزرخش حافظي،
ډیره یوه مهمه موضوع ده چې باید ورته پام وکړو. نن سبا ټولې کوچنۍ او منځنۍ صنایع له منځه تللي دي. د بیا رغولو لپاره یې حتی یو ګام نه دی پورته شوی. ټولې تباه شوې او له منځه تللې دي.
د ښاغلي حافظي په وینا د دغه صنایعو برخه زموږ په صادراتو کې تر جګړو د مخه 9% زیاته شوې وه. د چارو کارپوهان د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې هم د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو رول ډیر مهم ګڼي، وایي چې باید حکومت دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تا تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي او په اف ام سل اشاریه 5.5 بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول ووري. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ د موافقې په اړه چې د کډوالو په اړه شوې ده رپورت هم اوري او دا هم اوري چې د کابل د پولیسو مشر وایي چې په ښار کې د ځینو امنیتي پیښو زیاتوالي لپاره دوی جدي تدابیر نیولې دي. دغه راس په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د چین د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د تخنیکی او حرفه‌ای زده کړو د یو انسټیټیوټ د جوړولو مرسته کړې ده. د افغانستان او د نړۍ د حالاتو په ترڅ کې دا هم اوري چې په پاریس کې د افغانستان ولسمشر نن د اقلیم د بدلونونو د مخنیوي نړیوال کانفرنس ته وینا کوي او ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم د دې غونډې په درشل کې یا په ترڅ کې وویني. رپورټونه وایي چې د افغانستان حالات او دغه د سیمې د امنیتي وضعیت او سیاسي او اقتصادي حالاتو په اړه به د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې کیږي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر ویلي دي چې نواز شریف له ده څخه غوښتي وو چې ولسمشر غني قانع کړي چې له دوی سره کتنه وکړي. دا هر څه د افغانستان او نړۍ د خبرونو له لنډیز وروسته په پوره تفصیل سره اوریدلی شي. اوس له ملالی بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
په کابل کې د امریکا سفارت په 24 ساعتونو کې د احتمالي حملې خبرداری ورکړی دی. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر نن بلخ ته په سفر کې د دغه ولایت له امنیتي چارواکو سره وکتل. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون به تر راتلونکو دریو اونیو پورې د خپلو وړاندیزونو دویمه بسته حکومت ته وړاندې کړي. چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکی او حرفه‌ای زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د جمهور رئیس غنی دوی مرستیال د سترې محکمې د عالی شورا یو غړی او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون شپږ غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل. قرغیزستان دوه تاجک وګړي له خپلې خاورې بیرته دغه هیواد ته لیږلي دي چېرته چې به دوی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې لپاره د جنګیالیو د استخدام په تور محاکمې ته وړاندې سي. د ایران دولتي چارواکي وایي چې هیواد یې تر ټولو زیات له قانونو څخه د عایداتو ظرفیت لري. قرغیز چارواکي وایي یو مشهور د الهیاتو پوهان د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې د پلویانو لخوا تر حمله لاندې راغلی دی. د هغه روسي پیلوټ مړی چې جنگیال وتکی د ترکی جنگی جیکټ لخوا تیره اونۍ وشتل سوی و روسیې ته لیږل سوی دی. د اسرائیل یوې محکمې نن دوه اسرائیلیان د یو فلسطینی کوچنی په وژلو مجرم پیژندلی دي. د ترکیې د سیاسي مخالف ګوند یوې ورځپاڼې مدافع وکیلانو نن د استیناف محکمې ته د هغې پریکړې په اړه مراجعه وکړه چې له مخې به یې دوه خبریالان د جاسوسۍ په تور بندي سي. او د ایران دولتي چارواکي وایي چې هیواد یې تر ټولو زیات له قانونو څخه د عایداتو ظرفیت لري. د خبرونو پای
ورزشي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل دوهم شل اوره سیالي کې د عمان ټیم ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو اورونو کې 168 منډې هدف تعین کړ چې د عمان ملي ټیم ونه کړای شول چې دغه ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. د افغانستان ملي ټیم تیره ورځ هم د عمان ټیم ته په شل اوره سیالیو کې د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د پانکریشن فدراسیون مسؤولین وایي چې سبا به د ملي پانکریشن یو ټیم د هندوستان هیواد ته د رزمي هنرونو په شپږم فیستیوال کې د ګډون په هدف ولاړ شي. د دې فدراسیون مشر محمد عجب نور سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې چې د ډسمبر په دوهمه نیټه ترسره کیږي د افغانستان له لوري د لسو لوبغاړو په ګډون یو روزونکی او یو مربي ګډون کوي. د ښاغلي سیار په خبره افغانستان به په دغه سیالیو کې شپږ لوبې ترسره کړي. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال د رشتې په برخه کې یو روزنیز سیمینار په هندوستان هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د فوټبال تخنیک ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمینار د انګلستان او سکاټلند لخوا جوړیږي چې افغانستان او نورو هیوادونو هم پکې ګډون لري. ښاغلی روفی زیاته کړه چې په دې سیمینار کې به ځوانانو ته د فوټبال د تخنیکونو په اړه زده کړې ورکول شي. د ښاغلی روفی په خبره دغه سیمینار به 15 ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای
په روان خبری سات کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. د ولسمشر دوهم مرستیال وی د هواد اساسي قانون د تصویب لندې تر اوسه تل د حکومتي کسانو په ځانګړي ډول د دولت د درېګونو قواو لخوا نقش شوی دی. د مشرانو جرګې رئیس وی په هواد کې د ښځو پر وړاندې موجوده تاوتریخوالی دوی ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر اوستلو ټینګار کوي. چین د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د تخنیکي او حرفي زده کړو د یو انسټیټیوټ د جوړولو مرسته وکړه. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي د هیواد اساسي قانون د تصویب لنیټې تر اوسه تل د حکومتي کسانو په ځانګړې توګه د دولت د درېګونو قواو لخوا نقص شوی دی. سرور دانش د دوشنبه پر اسولس جرګې ته د سترې محکمې د عالي شورا د یو غړي او د افغانستان د اساسي قانون پر تدویق د سر د کمیسیون د شپږو غړیو د معرفي کولو پر مهال ویل چې د هیواد له اساسي قانون څخه په سمه توګه څارنه نه ده شوې او حکومت د قانون د حاکمیت په برخه کې ناکامو. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د قوانینو رعایت او د احترام څرنګوالی تل په افغانستان کې خلکو ته د پوښتنې وړ خبره، د افغان حکومت مني چې په ډیرو برخو کې لوړپوړیو دولتي چارواکو له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې ده. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې یوازې د اساسي قانون شتون د قانون د حاکمیت او د دیموکراسۍ د پلي کېدو لپاره کافي نه ده، بلکې په دې برخه کې جدي نظارت او تطبیق ته اړتیا لیدل کېږي. ښاغلی دانش د دوشنبه په ورځ ولسي جرګې ته د سترې محکمې د عالي شورا د یو غړي او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د شپږو غړیو د معرفي کولو پر مهال وویل چې ځینو مواردو کې دولتي قواوو له قانون سره په ټکر او د خپلو وظیفوي صلاحیتونو خلاف عمل کړی دی.
دا وای دا تریخ حقیقت باید ومنو چې له اساسي قانون څخه مو په لازمه توګه مراقبت نه دی کړی او د قانون د حکمیت په برخه کې تر اوسه ناکامي. اساسي قانون د خلکو لخوا نه تر پښو لاندې کیږي. اساسي قانون معمولا د دولتي کسانو او د درېګونو قواوو د چارواکو په ځانګړې توګه د اجرایي قوې لخوا نقص کیږي.
ښاغلی دانش د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسیون د غړیو په بې طرفۍ د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه چې د دې کمیسیون غړي باید د ملي ګټو د تامین او د حکومت په اعمالو په ځانګړې توګه د اجرایي قوې څارنه وکړي. د افغانستان اساسي قانون په 1902 لمریز کال کې په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسیون پخوانیو غړیو ویلي وو چې ځینې دولتي چارواکو اساسي قانون تر پښو لاندې کړی او د تطبیق په وړاندې ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون د تصویب له نیټې تر اوسه په ځینو برخو کې د دې قانون له تطبیق سره سیاسي او سلیقوي چلند شوی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد شهلا فرید نه مې وپوښتل چې د حکومت شته ستونزو ته په کتو به د دې کمیسیون نوي غړي تر کومه وتوانېږي چې د خپلو صلاحیتونو په حدودو کې خپله دنده پرمخ یوسي. هغې د کمیسیون د غړیو په بشپړې خپلواکۍ ټینګار وکړ.
د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون پخوانی غړي د سلیقې له مخې انتخاب شوي وو او له ژمنې سره ونه توانېدل چې په دې کمیسیون کې کار وکړي. څو ځله قانون نقض شوی خو د یاد کمیسیون غړیو غږ پورته نه کړ. که چیرې د دې کمیسیون غړي خپلواکي ونه لري او تر سیاسي فشار لاندې راشي او د سلیقې له مخې معرفي شي، هیڅکله به ونه توانېږي چې له خپلو صلاحیتونو څخه استفاده وکړي.
اغلی فرید وای د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون باید د بیطرفۍ اصل ته په پام نیولو سره له معقولو لارو چارو د قانون له نقص څخه مخنیوی وکړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د قانون په تر پښو لاندې کولو سره د خلکو ټولنیز ژوند د بې ثباتۍ خواته یوسي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د مشرانو جرګې رئیس وایي په هیواد کې د ښځو پر وړاندې موجوده تاوتریخوالی دوی ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې باید اصلاحات رامنځته شي. فضل هادي مسلمیار چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د نړیوالې ورځې په مناسبت د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د ښځو پر وړاندې چلند باید د اسلامي اساساتو له مخې وشي. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه جدي ستونزه بولي او پر مخنیوي یې ټینګار کوي. مرزیه احمدزی په رپورټ لري.
که څه هم په افغانستان کې له یوې لسیزې راپدې خوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوې، خو بیا هم افغاني ښځې هر ورځ له ډول ډول تاوتریخوالو څخه رنځ وړي. وروستی ارقام ښیي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د تیر کال په نسبت زیاته شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت د دوشنبې په ورځ په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بشریت پر وړاندې په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی غندي. فضل هادي مسلمیار وویل چې د ښځو پر وړاندې باید له زور او تشدد څخه کار وانخیستل شي.
او دا تعهد هم دی چې موږ هر یو او کور ته لاړ شو، اول خوشنط د خپل کور نه خلاص کو، د خپل کور نه بیا د کور نه لږ لرې خپل خپلوانو ته وغځو، او بیا په همدې سلسله موږ کولی شو د خوشنط مخه ونیسو. خپلو خوانو لپاره با عزته ژوند غواړو، بلکې زموږ دین موږ ته دا هدایت راسپارلی. د یو مسلمان په صفت چې موږ د خوشنط په وړاندې مبارزه کوو، درېږو، مقاومت کوو، د دې په وړاندې به د خپلو خوانو سره.
د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3% زیاته شوې ده. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له ښځو سره فزیکي تاوتریخوالی په تیره بیا د هغوی وژنه یو له ټکان ورکوونکو مواردو څخه دی چې روان کال د تیر همدې کال په پرتله شاوخوا 2 برابره زیات شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت له افغان حکومت او نورو ادارو څخه چې دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره خلکو ته عامه پروګرامونه زیات کړي. دغه وزارت مرستیال فوزي حبیبي وویل چې اوس هم افغان میرمنې په بدو کې ورکول کیږي. له بده مرغه موږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ په داسې حال کې لمانځو چې اوس هم افغاني ښځې په بدو کې ورکول کیږي، په کم عمر په زور ودونو ته مجبوره کیږي، صحرایي محاکمه او سنګسر کیږي، او د بېلابېلو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځ په مناسبت د پنځمې په ورځ په ټول هیواد کې 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤلې حسنې صافی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل سږکال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره باید د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري.
دا مرزی احمدزی په رپورټ کې مو اوریدل چې د مشرانو جرګې رئیس وایي په هیواد کې د ښځو پر وړاندې موجوده تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او باید په دې برخه کې اصلاحات رامنځته شي. چین د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د تخنیکي او حرفي زده کړو د یو انسټیټیوټ د جوړولو مرسته وکړه. د دې انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم نامه د دوشنبې په ورځ د پوهنې د وزیر او د چینی انجینرانو د یو ګروپ ترمنځ لاسلیک شوه. د پوهنې وزیر وویل په دې انسټیټیوټ کې به څه کم 2000 زده کوونکو ته د تخنیک او حرفي زده کړو اسانتیاوې برابرې وي او د مسلکي زده کړو کیفیت به هم لوړ شي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
که څه هم په افغانستان کې د مسلکي او حرفي زده کړو له کیفیت څخه شکایتونه کیږي، خو د پوهنې وزارت وایي په کابل کې به د تخنیکي او حرفي زده کړو د یوې انسټیټیوټ په جوړولو سره سلګونو زده کوونکو ته د مسلکي زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. دغه انسټیټیوټ د چین په همکارۍ جوړیږي چې تفاهم لیکې د دوشنبې په ورځ د پوهنې وزارت او د چینایي انجینرانو د یو ګروپ ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د دغه انسټیټیوټ د سرنګوالي په حق له وویل
ساحه کی پروژه دوجه ایمار میشه تخنیک ثانوی
کوم ساحه چې دا ودانی پکې جوړیږي د کابل د ثانوی تخنیک ساحه ده. مساحت 15000 متر مربع ده، 15 درسي صنفونه به ولري او 1,000 نارینه او ښځینه زده کوونکو ته به پکې د مسلکي او حرفي زده کړو اسانتیاوې برابرې شي.
خاغلی بلخی وویل په دې انسټیټیوټ کې د نارینه او ښځینه زده کوونکو لپاره جلا جلا لیلیې، د کانفرنس خونه، د کمپیوټر سالون، دفترونه او داسې نور ضروري موارد په پام کې نیول شوي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې انسټیټیوټ به د چین لخوا څه کم 15 میلیونه ډالر ولګیږي. د جوړولو کار به په 2014 میلادي کال کې پیل او په 2 کلونو کې به سرته ورسیږي. د چین د انجینرانو د گروپ استازیتوب چین هوگ وویل دا د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د چین د جاري مرستو یوه برخه ده او هیله ده چې د دې انسټیټیوټ په ودانولو سره د افغان زده کوونکو ستونزې کمې شي.
زموږ
هیله دا ده چې هر څومره ژر امکان ولري دغه پروژه بشپړه او ګڼ شمېر محصلین ځینې ګټه واخلي. موږ له افغانستان سره د مرستو ژمن یو، د افغانستان او چین د لا دوستۍ په هیله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر ځوانان د مسلکي او حرفه‌ای زده کړو د کموالي له امله د هیواد او بهرنۍ هیوادونو په مارکیټونو کې کارونه نشي موندلی. سربیره پر دوی هغه ځوانان چې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو پاتې شوي هیله کوي چې د مسلکي او حرفه‌ای زده کړو ورته تحصیلي مرکزونه دي د هیواد په ولایتونو کې هم جوړ شي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې ښار کې د وروستیو وژنو، تښتونو او غلاو یو شمېر عاملان نیولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان کمشنری په شمال زون کې د ناامنۍ له امله 2000 داخلي بېځایه شو کورنیو ته ژمنې مرستې پیل کړې دي. او د نور رپورټونو سربېره دا هم اوري چې ترکیه او اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې یو توافق ته رسیدلی دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې ښار کې د وروستیو وژنو، تښتونو او غلاو یو شمېر عاملان نیولي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې 13 وسلوالو په کابل کې د آسیا تلویزیون مشر وژه او په 13 ورځو کې یو سوداګر او یو خونکی په کابل کې وشل شول. د دوه پېښو د زیاتوالي په اړه زموږ همکار ناجی ساپۍ د کابل له امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمي سره خبرې کړې او په سر کې د دغو پېښو د زیاتېدو د عواملو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
فاطمه په نوم یوې ښځې دا کړې وه، دا دومره وخت ګرځېدل سیمه میړه اختطاف سوای ده. میړه خپله فاطمه او فاطمه دوم میړه سیکړی و، دای راوړی و، وزلای و او د دوه خپل دکان کې منډلای و چې موږ پرون مړی دا راوست پرون نه بل ورځ. دا یو موضوع. بل موضوع د اختطاف د صراف و چې د سره شمالي نه وای صراف وړی ده، هغه هم نه چا وړی و نه بل. یو هفته پولیس پسې سرګردانه و. بالاخره زه خپله لاړم د ولسم اوزې سره، رئیس جنایي سره، د موږ د تحقیقات جنایي سره لاړلو. په خلای مراد بیا کې م عملیات وکړه چې د خپل باجا په کور کې یا د خپل کینې په کور کې قرار پروت ده او ځان یې له معامله دارانو پټ کړی. اوازې کوي چې زه پټ کړی یم او ما نه 3 لکه ډالر غواړي. بله موضوع د قتل، مثلا دغه اجی صاحب نوروز د موږ یو د زاره ورونو ملي تجار و، د وطن ملي تجار و، د مخوره تیره و. یو څوک په کور کې ساتلی و د 1300 کالو هلک و، د دل خوالار پې جوړه شوې وه، په قتل رسېدلی و. هغه هم په کور کې دننه. موږ هغه له نیمروز نه ونیو او د هغه ورور چې شریکې جرمي و چې قاتلین و، دواړه قاتلین هم ونیول. فعلاً په د قانون په منګولو کې دي. د عطایي په نوم سه رئیس د تلویزیون سیاده چې بیګا قتل شو، زخمي شوی و، د کور په خوله کې باجا او اوخی یعنی خسربره او باجا یې ویستلی و، مرمۍ توپک موټر یې معلومه مستقیمه دام پی و. موږ وکړه اوس 1700 ساعته نه دي تیر شوي، 1400 ساعته کې موږ وکولی شو چې دواړه قاتلین ونیسو. هغه ثلاثې دوی هغه جرمی عمل پی سره کړای، هغه موټر هر څه مونیول. دا وسم مطبوعاتو ته مونږ کوي.
قمندان صاحب، دغه مسایلو ته په کتو څه فکر کوئ؟ ولی دا ډول پیښې په کابل ښار کې په دې ورسېو کې زیاتې شوې؟
زه خدای هیڅ کله نه تاییدوم چې زیاتې شوې، بلکې موږ ګراف د جرایمو څخې په مراتب او مراتب کمې شوې دي. دې کې شک نشته چې دلته 1 میلیون نفوس ته په ښار د کابل کې چیرته چې نفوس زیاتې، تراکمي بیا مرکزی ساحه ده، طبیعي ده جرایم هم شته. د دې په تنګ کې بعضې مشکلات موږ لرو. اوس مثلا سیدی صاحب باندې یوه حمله شوې وه، هغه اوس زموږ د تعقیب لاندې ده. او جدی دی من تحقیقات و بررسی روان دی تر تو وکولای سو اخر او اهداف تا ځان ورسو او د دې عملی اصلي معاملین پیدا گرفتار او د قانون منګولو ته وسپارو.
د خلکو یو اندیښنه هم دغه ده چې د دغو پیښو عاملین نه نیول کیږي.
په فیصدي درته ووایم د 100% جرایمو موږ اتیا پنځه اتیا نوي فیصده مضنونین د قضایا او فایلین د قضایا او نیولي لس یا پنځلس فیصده پاتې دي چې موږ د کار لاندې
په کابل کې د وروستیو جنایي پیښو په اړه مو د کابل د امنیت قومندان څرګندونې واورېدي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان کمشنری په شمال زون کې د امنیت له امله اووه زره داخلي بې ځای شو کورنیو ته خپلې ژمنې مرستې پیل کړې دي. په شمال زون کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د کمشنری مشر ریچرډ ایولا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اووه زره امریکایي ډالرو په ارزښت دا مرستې د نهو شمالي ولایتونو بې ځای شو ته تر سره کوي. نور حال سیمه د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
د نامنې له امله د فاریاب، سرپل، روشن او کندوز څخه بلخ ولایت راغلي سلګونه کسان شکایت کوي چې د ژمي موسم په رارسیدو سره لا هم په ستونزو کې دي او د کار له نه موجودیت سره سره سرپناه هم نه لري. د نامنې له کبله په اکثرو بې ځایه شویو کسانو کې هغه ښځې هم شتون لري چې سرپرست نه لري او د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت مخالف وسلوالو ترمنځ د جګړې له امله بلخ ولایت ته رابی ځای شوی دی. ماریا ایواله هم د ښځو څخه ده چې د فاریاب ولایت له شیرین تګاب سیمې څخه بلخ ولایت ته د نامنۍ له وجې بې ځایه شوې ده او اوس په تمه ده تر څو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له کمشنرۍ څخه ژمنې مرستې ترلاسه کړي. هغې د خپل بې ځایه کېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: زموږ سیمو ته د دولت مخالف وسلوال راغلي ول. هغوی د خدای بندگان ووژل. چا چې تیښته وکړه خو ښه او پاتې ټول ووژل شول. موږ د وسلوال او مخالفینو د جنګ او ویرې له امله دلته راغلي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ استازي وایي چې په شمازون کې د اووه سوه زره امریکایي ډالرو په ارزښت داخلي بې ځایه شویو ته د ژمنیو مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده. په شمازون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو کمشنرۍ مشر ریچارډ اوویلا ازادي راډیو ته وویل چې په مجموعي ډول د 2015 کال په ترڅ کې یو سل دوه زره کسان په شمال کې د موجوده نامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د هغه په خبره چې دوی توانېدلی دي تر څو له دغو شمېر بې ځایه شویو څخه اووه زره کسانو ته په نو ولایتونو کې د ژمنۍ نقدي مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. ریچارډ د یادو مرستو په اړه زیاته کړه:
We are prepared to distribute
among the chamtwala in wala che wazara kurnay ta jamanay mrast dar sara che la desh mir sakha 3900 kurnay ba pa shumal shumal khatis ki wi aw 2000 kurnay ba yawaze pa شمال کې وی چارې کورنۍ ته به مکسل ډالر ورکړي او په مجموعي ډول 900000 ډالر په شمنه یم راستو د ملګرو ملتونو د سازمان د موندنو پر اساس چې د 2010 کال را پدی خو 200000 کسان په شمال کې د موجوده نامنوي لاله بې ځای شوې دي او د بسرنوښتې په حالت کې اوسېږي. مجیب الرحمن حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ترکیې او اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي برخه کې او موافقه کړې ده. د دې توافق له مخې به ترکیه له سوریې څخه د ورتلونکو کډوالو سره د مرستې په هدف څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کوي او په بدل کې به اروپا ته د تلونکو کډوالو مخه نیسي. دواړو لورو دا توافق هم کړی چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د ورګډېدو په اړه مذاکرات له سره پیل کړي. د رپورټ تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
ترکیه او اروپایي ټولنې توافق کړی چې اروپا ته د کډوالو جوپې باید ودرول سي. د دې توافق له مخې به ترکیه د سوریې کډوالو سره د مرستې په هدف 3.2 میلیارد ډالر ترلاسه کوي او په بدل کې د خپلو پولو څارنه ډیروي او کډوال په ترکیه کې ساتي. دغه راز ټاکل شوې اروپایي ټولنه له دوی سره د ترکیه د یوځای کېدو په اړه خبرې له سره پیل کړې. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالد تاسک پرون په بروکسل کې د ترکیې د صدراعظم احمد داوود اوغلو په حضور کې یوې خبري غونډې ته پدې دې اړه وویل دی وایي اجازه راکړئ په ښکاره ووایم چې موږ له چا تمه نه لرو چې زموږ پولې خوندي کړي. دا د اروپایي ټولنې کار دی او باید هم وي، خو موږ له ترکیې څخه اروپا ته د کډوالو د ورتلو په برخه کې د لوبې د بدلون لپاره د یوه لوی ګام انتظار باسو. زموږ په توافق کې زموږ پر ګډو پولو د نظم د بیا راوستلو یو واضح پلان شامل دی. موږ دغه راز د سوریې کډوالو ته د 3 میلیارد یورو مرستې په ترکیې کې د کډوالو د یو نوي مرکز له لارې برابروو. ډونالډ ټاسک دغه راز وویل چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب هڅې باید پرمختګونه ولري. هغه زیاتوي دا بهیر باید ګړندی سي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو ویلي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب به یوه سرمایه وي. دی وایي د ترکیې او اروپایي ټولنې د چارواکو په 4 ساعته غونډه کې په دې اړه هیڅ اختلاف نه و. دی وایي تر نننیو مشورو وروسته موږ توافق وکړ چې د ترکیې او اروپایي ټولنې غونډې په کال کې 2 ځله ترسره سي. دغه راز موږ د اقتصاد او هم د انرژي په برخه کې په لوړه سطحه خبرو لپاره د یوه میکانیزم په درلودلو توافق وکړ. موږ به خپلې ستراتیژیکې همکاري پراخې کړو او په اروپایي ټولنې کې د ترکیې د شمولیت بهیر به ګړندی کړو. داوودوغلو د کډوالو د روانو ستونزو په اړه وویل چې له اروپایي چارواکو سره یې هوکړه کړې چې د کډوالو د بحران د حل لپاره باید د سوریې بحران حل سي. له دې پرته د ده په خبره کله کډوالو سره د چلند په برخه کې لسګونه پروګرامونه هم عملي سي دا ستونزه نه هواریږي او ښایي د داوودوغلو په خبره اروپا په راتلونکي کې د لا لویو ستونزو سره مخامخ سي.
روان خبری سات کې مودې موضوعات او جزئیات اوریدل. ولسمشر اشرف غنی په پاریس کې نن د اقلیم بدلونونو د مخنیوي په اړه په نړیوال کانفرنس کې وینا کوي او ترڅنګ به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم خبرې ترسره کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن د اسیا د زړه د ډلې د غړو هیوادونو د استازو د یو سیمینار کوربه و. دا ولسمشر دوهم مرستیال وایي د هیواد اساسي قانون د تصویب له نیټې تر اوسه تل د حکومتي کسانو په ځانګړې توګه د دولت د درې ګونو قواو لخوا نقض شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان کمشنرۍ په شمال کې د ناامنیو له امله وزره کورنیو ته مرستې او نور اړین مواد رسول پیل کړي دي. او د مشرانو جرګې رئیس وایي په هیواد کې د ښځو پر وړاندې موجوده تاوتریخوالی دوی ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې باید د اسلامي اصولو پر اساس اصلاحات رامنځته شي.
زماد کور دوران او برمان لیونی زماد کور دوران او برمان لیونی خپل ارمان دورانی دوکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی د جنگل سورن دی خبر دسترو لمبو دغر درود شورن دی